دولس بجیشوی احمد شبریم دا زدی رو ده سات خبر نورندی کوم. سلام علیکم. د طالبان او پاکستان حکومت د پلاو ترمن د خبرو دریم پړاو نن د ترکیه په استانبول ښار کې پیل شي. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوی مشي د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د پلاوی په ترکیب کې د دوی د کورنیو چارو د وزارت د اداري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د دوی د سفارت سرپرست سهیل شاهین، د طالبانو یو بل جګپوړی غړی انس حقانی، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دې وزارت دوهم سیاسي رئیس ذاکر جلالی شامل دي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبري د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وشوه. په هغو خبرو کې موافقه وشوه چې اوربان به دوام کوي او بل پړاو خبري به د نومبر په 16مه پیل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لوریو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11مه په دوحه کې خبري شوې وي چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانیسته. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وایي پاکستان کې د جرمني د تک په تمه بندو افغانانو ته وړاندیز کړي چې که د جرمني د تک له هڅې لاس په سر شي نقد پیسې به ورکړي. رویټرز خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د جرمني دغه اقدام د صدر اعظم فریدریخ مرتس د محافظه کار دولت د کډوالۍ ضد هڅو یوه برخه ده. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمني ته د تک مستحق بلل شوي له کلونو راهیسې پاکستان کې بند پاتې دي او د راپورونو له مخې ناوړه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم معلومه نه ده چې جرمني دغو افغانانو ته له جرمني د لاس په سر کېدو په صورت کې د څومره پیسو ژمنه ورکړې، خو ځینو جرمني رسنیو څو زره ایرو یادې کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي دا منطقي ده که څوک جرمني ته د تګ امکان ونه لري هغوی ته مالي امکانات برابر شي چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه یا دریم هیواد ته ولاړ شي. د امریکا په جنوبي ایالت کنتاکي کې د یوه بارونکې الوتکې د لوېدو پیښه کې د مړیو شمیر 1200 ته ورسید. څېړونکي وایي پیښه د الوتکې په یو ماشین کې د اور لګېدو له کبله رامنځته شوې ده. فرانس پریس خبر ورکړ چې د مک ډونلډ ډوګلاس ام ډي یولس الوتکه هوایي سیمې ته په لاره وه چې د سیشنبې پورس د لویس وایل شار د محمد علي له نړیوال هوایي ډګره له پورته کېدو سملاسي وروسته ولوېده. د پیښې څېړونکو په لویس وایل کې خبریالانو ته ویلي موندنې ښیي چې د الوتکې چاپ انجن د الوتنې پر مهال د الوتکې له وزر څخه جلا شوی دی. د پیښې قربانیانو کې درې تنه عمله او نور هغه کسان شامل دي چې پر ځمکه د الوتکې د رالوېدو او اورلګېدنې له کبله مړه شوي دي. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وی د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې پورس په 24 لوی هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. رویټرز لیکلی لدی امر سره به د هوایی ترافیکو 13000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 5000 مامورین مجبور شي چې به معاش کار وکړي. لدی سره به په هوایی ډګرونو کې په پراخ ډول ځند رامنځته او وطن بلغوا او وځندې شي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه 40 سره خصمن کیدونکي هوایی ډګرونه کوم دي. وبخشي چې دغه 40 تخصمن کیدونکي هوایی ډګرونه کوم دي. د ستونزې په امریکا کې د بودیجې پر سر د واکمن ګوند او اپوزیسیون د اختلاف له امله د بودیجې د ځنډ په خاطر رامنځته کیږي.
ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونی کی هلی میو منی درنو زده کوونکو هله د چروغه جوړ ویست او وخت به مهم تر دې مخاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرخ لاس تویم په دې هله چې د تل په سیر نن رس هم د لوست راخرنی شي بور سره مل پاتسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلینن. مو موضوع د چین په حق لده د چین په منځنیو او نی پیړی کې څه ډول د کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د حکومتونو دوره څه ډول دوره ده، همدغه موضوعات او اړوند موجو تاسو معلومات لسته راوړو او اوربندي وبپوهیږو. راځو خپل درس پیلو. چین په منځنۍ پیړۍ کې، اول دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د چین یووالی دی، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یووالی وربخښل کیږي. داسې چې منځنۍ پیړۍ کې د منځنۍ پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل شوی دی، یعنی په بیلابیلو سیمو باندې ویشل شوی وو. د چین شمال د هغه یرغلګلو کډوالو د یرغلونو په واسطه لاندې شوی، یعنی شمالي برخه د یرغلګلو کډوالو په واسطه نیول شوی وو، چې هغه د لویدیځ او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کولې. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل شوی وو، چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګ د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده، او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی بتل دی بل سره په جګړه کې ښکیل وو. یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې، هغه د یو یرغلګلو د واک لاندې وي، او همدارنګ د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل شوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې وي، چې په دغه ډول سره څوګونه پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودي او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې وه، یو مرکزي حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1843 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یووالی پیدا کړي، یعنی یووالی ورته وبخښل سو. دغه یووالی بیا د یو زړور او جګړه مار سردار چې هغه کایوتس نومېدی، د هغه په واسطه رامنځته سو، او د تانک په نامه امپراتوري رامنځته کړله چې دغه هیواد ته یووالی وبخښي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاڅون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدرویه د دې لامل وګرځېدی چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاڅونونه رامنځته سي. یعنې په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، دوی ډېر درنه باجونه ورکوله، او د هغه کسانو چې هغوی د پراخې سیمو درلودونکي وو یا ډېر ځواکمن وو، د هغو د بدرویه څخه بیا دوی مجبوره سوه چې په دغه امپراتوري کې پاڅونونه وکړي. یو د دغه پاڅونونو څخه چې هغه په 1844 میلادي کال کې رامنځته شوی وو، د هوانګ چای په نامه بزګري پاڅون وو. یعنې د بزګرانو د خوا دغه پاڅون رامنځته شوی وو چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو، او د غوښتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي، تر څو د بزګرو ژوند چې وو هغه شه او نابرابري چې هغه مهال شتون درلوده هغه د منځه ولاړ سي. هوانګ چای او د هغه ملګري یو د بل لړی، یا دغه د هوانګ او چای او ملګري د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سوه. د بریالیو جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1800 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري ته ننوتل، امپراتوري وتښتوي، او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان، دولتي کارکونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکۍ باندې کښېنستل او لوړو مقامونو ته رسیدل. د پلازمینې شتمنۍ هم ټوله د بېوزلو خلکو ترمنځ وویشله، چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو د خوا یو پاڅون و چې د تانګ امپراتوري ختموي، او پر ځای بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسیږي، او هغه د پلازمینې کوم شتمنۍ چې وه هغه د بېوزلو ترمنځ ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ په دغه دوره کې، چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه ښکاره سو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د ګاونډیو هیوادونو ته ډیر پام کاوه چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و، چې د غوښته چین په چین باندې خپل واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه و، او سره لدی چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نسو، خو د هغه زمن بیا په 1240 میلادي کال کې په دې باندې وتوانه دي چې چین ونیسي، او مغولو هم په چین کې زیاتره او ډیره وجاړي رامنځته کړلې، ډیره خرابې پیښې کړلې، چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څارویو په څرځایونو باندې بدل سول، او ګڼ شمېر خلک هم د منځه ولاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نوې پیړۍ کې دا چې په معاصر او نوې پیړۍ کې چین څه ډول و؟ د نوې پیړۍ شروع چې ده هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنې هندوچین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري، چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې، سوداګریزې اړیکې شروع سوې، نو په دغه وخت کې نوې پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډیرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي، او په لومړي سر کې د هند په سلویدیځ کې د پالیسي په چین کې بیا د مینګ کورنۍ حکومت چې هغه درې سوه کاله دوام وکړي، او په 1400 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د غلونو سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته یعنې د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې، او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل، او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بله نوې امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه چې دوی بیا خپل پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وه، او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدله چې پر ټوله چین باندې دوی خپل واکمني پیل کړي، او شاوخوا دوه نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. رازو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضعیت یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و؟ اول اقتصادي وضعیت رازو په منځنۍ پیړۍ کې، یعنی په منځنۍ دوره کې د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډیر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړی، یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخه ډیر پرمختګ وکړي. دوی نوي نهرونه، بشمیره بندونه او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو، سره او سپینه زرو راستل هم پراختیا پیدا کړه. نوي شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په درلودل سره جوړ سول، یعنی نوي شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلې ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان شهر چې د تنګ امپراتوري پلازمینه وه، د 1 میلیون څخه ډېر اوسېدونکي هغه مهال درلودل، چې دغه شهر بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی، چې د ښکار کې په منځني وخت کې یا په منځني پیړۍ کې اقتصادي حالت د چین ډیر ښه پرمختګ کړی وو، او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډي او همدارنګه د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندوستان ته ولېږدوي. همدارنګه عربو هم چې هغوی هم د سوداګری کسب درلودي، د کانتون په بندر کې د سوداګری څانګې خلاص کړلې، او د چینایانو سره سوداګریزي اړیکې شروع کړلې، او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پوري کړ. د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېره زیاته اغیز درلوده، دا چې د مختلف اولو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودي، دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیز پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی د حکومت خلک چې په دغه مهال په چین کې اوسېدل دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و، یعنی شپر مختګي کړی و. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو، او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځته راغلی و. په اتمه هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره، د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمینه پیغام و، په هغه نامه یې تر ټولو لرغونې ورځپاڼه خپره کړه، او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خپرېدل. یعنې د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه سوه، خپره سوه، چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینه د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکښې نشرېدی، چې دغه ورځپاڼې د زرګونو کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو شونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو څه ساتيري وو چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انځورګری ته هم پام ور وګرځېدی او په دغه برخه کې هم لسته راوړنې درلودي. چینایانو به خپل انځورونه زیاتره په اوریشمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګ د ماڼیو په دیوالونو باندې انځورول. یعنی دوی خپل زیاتره انځورونه په دغه کلاګانو ماڼیو په دیوالونو او معبدونو کې دوی دغه انځورونه انځورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنې کورونه پلونه او همدارنګه ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه ته ورکوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لیوالي او ښکلا حق پکړي وه هغه هریان کړي وه چې د کوم معماری یا د مثلا د استوګنې کورونه پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه حیران کړي وه دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کار کړي وو د اروپایان یې ډېر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین د خلکو د ویاړونو څخه شمیرل کېږي. یعنی په اقتصادي فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دوی ډېر زیات پرمختګ کړی وو او ډېر زیات بریالیتوبونه او بریا وی لاسته راوړلې ډېر زیاتې لاسته راوړنې درلودې. درنوسته کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس موږ تاسې د چین په حالاتو باندې وپوهیدلو چې چین په منځني او نوي پیړۍ کې څه ډول و، کوم حکومتونه پکشي کې و، هغه حکومتونه څه ډول منځته راغلل، څه ډول د منځه ولاړل. او د په همدغه پیړۍ کې یعنی په منځني او نوي پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول و، کوم پرمختګونه درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل. د همدغه موضوعاتو اړوند موږ تاسې ډېر مهم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسې د دغه ورستنی شي ګوره سرمل پاتې سوي اوسي او د دغه لوستل سو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړل او ومو لوستل د دغه موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس د چین وضع په منځني او نوي پیړۍ کې تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د له مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزبون دی لسم لوست شرح لاس تویم د تل په سیر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خرنې شي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنۍ موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حمله په حق لده د چې د حمله څه ډول اولی رمس کیږي په همدغه لوست کې به یې زده کوو. په داسې حال کې چې د هیټلر پوز په ټوله اروپا کې خبرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړي وو، غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دوی ګټه واخلي. جاپان بیا په 1902 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې او د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو. د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال کې بیا د چین څلرمه برخه دوی ونیولې، مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ سایته یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ. یعنې دوی هم جګړه شروع کړه او تسلیم نسول. جاپانیان بیا په 1903 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنی جزیره ونیولې. دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان تدارکاتي مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي. چې دغه حمله د امریکا متحده ایالاته پریشان کړل او 1948 کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپل ټول اړیکې وشکولې، ټول اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پنګه چې هغه ضبط شو. په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم په هانګ کانګ کې ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوځونو باندې حمله وکړې، چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایی هډو باندې هم حمله وکړې او هغه بمبار کړلې. جاپاني پیلوټانو 13 جګړیزي امریکایي کشتي او 130 امریکایي الوتکې د منځه یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک وروښنل. د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د درې ورځې لپاره د جزیرې د مدیوي په د جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګیدل، یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګیدل، چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالی شو او مقابل طرف ته یې ماته ورکړه. 1928 میلادي کال کې د نوبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شاته تکته هرکې، یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شر باندې حمله کوي، چې دغه سختو کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شاته تکته هرکېږي او هیټلر هم خپل پوځونه ته امر کوي چې وجنګیږي. په 1928 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي. شوروي پوځ هم په 1928 میلادي کال کې په جون کې استونی، لیتوانیا، لیتویا، رومانیا، بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو، المانیان د یونان د خاورې څخه وېستله. په 1925 میلادي کال کې بیا د مې په میاشت کې د برلین د شهر په سړکونو کې د خونړۍ جګړو څخه وروسته، یعنی په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي، دغه جګړو څخه وروسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پاتې رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه. په 1935 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولټ ناڅاپه مري، هری ترومر هم جمهوری ریاست ته رسیږي، مهنټن د پټې طرحې څخه خبریږي، چې بیا یو شمېر پوهانو او مهندسانو هم د دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتومي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول، چې متفقینو بیا د جولای په 26 تاریخ باندې د جاپان حکومت ته اتیا ماتوم ورکی او دغه څخه ورسته بیا دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي، مګر جاپان ونه مني. په 1925 میلادي کال کې د اگست په شپږمه بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر شهر باندې بم وغورځوي، چې دغه بم تر شپږمې برخې پورې ډیره خراب کړي، دغه شهر ډیر خراب کړي او تر 1500 ډیر کسان یې وژنل، خو سره له دې بیا هم جاپان تسلیم نه شو. که څه هم دومره غټ بم پر وغورځوي چې دغه شهر شپږمه برخه هم، یعنی تر شپږمې برخې پورې زیاتره برخې دغه هیواد ته وران کړلې او ترڅنګ یې 150,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل سو، خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نه شو. په 1925 میلادي کال کې د اگست پر 9مه د نویشت بی ماډل الوتکې پر ناګاساکی باندې بل بمره وغورځوي، چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژل سول. پاتې 20,000 کسان بیا په ډېر وحشتناکه توګه سره سوي وه یا سوځلي وه، چې جاپان په 1925 میلادي کال کې د سپټمبر په 2مه باندې دوی تسلیم سول او د تسلیمي خبر هم د ټول نړۍ ته ورسېدې. د خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیواد ونیو او چینی آزاد کی. په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا د ډېره بده جګړه پای ته ورسېده. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډېر مالی او ځانی زیانونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډېر کسان په دغه جګړه کې ووژل سو او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډېرې ورانی رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل سو، یعنی یوازې په دویمې نړیوالې جګړې کې د 40 څخه
څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل شو، سره له دې چې بیا هغه په اوله نړیواله جګړه کې چې کوم کسان ووژل شوي وو د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 40 نه تر 50 میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووژل شو، او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300 زره ځواکونه د لاسه ورکړل. د جګړې لګښت هم، یعنی په دغه جګړه کې چې کوم لګښتونه یا کوم مصارف شوي وو، هغه $1 trillion څخه هم ډېر وو، چې 210 میلیارد ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول، او د امریکا متحده ایالاتو بیا د 300 میلیارد ډالر پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډېر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکي تقریبا بخې د منځه ولاړل. د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه، خپل کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباریو او د ټوپونو له امله وران شوي وو او د منځه تللي وو، چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف سو، او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړیدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوږدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په حق له د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه، چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ شو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکاري لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې کله جوړیږي، ټول هیوادونه په خپلو منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې یو بل سره ولاړ دي، او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک جوړوي، د هغو د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي. او متفقینو ملګري ملتونه جوړ کړل، د متفقو 50 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1945 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل، او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل، چې بیا په 19 فصلونو کې یو سلو یوولس مادو کې دغه منشور تدوین سو، او د لاهیې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 50 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي وو، په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي، او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه د توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره، د چې سولې وساتي جګړه ونه کې، او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لویه شورا لري، چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي. یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري، مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی، چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه، روسیا، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري، او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې. د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم د ډیرو اقداماتو لاس دی، چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلود. یو نه اخیستله د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خپرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرنسونه، او ترڅنګ یې د سان فرانسیسکو کانفرنس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای سو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په حق لوه راځو په یو صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد د یو شمیر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی، او په لیرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده، او د خلکو شمیر یې هم 340 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته، بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي، چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه چې بیا د دویم نړیوال جنگ څخه د مخه تخنیکي همکاران د تخنیکي همکاري له امله د آلمان سره نږدې کیږي، او د دویم جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شاملېږي، او په دویمه نړیواله جګړه کې بیا په آرام سمندر کې خپل ډېر متصرفات ترلاسه ورکوي، او د هیروشیما ناګاساکي تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پر اطلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د صنعت کېدو او تر څنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي، او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع سوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکې صنایع، بنځني ټکنالوژي، وروسته بیا درنې، او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 ټریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلود چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي، او وروسته بیا د نړۍ په اقتصاد په اقتصادي ځواک کې دویم او پاسیا کې لومړنی ځای درلود. د جاپان مهم صادرات د حمل او نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشین آلات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې د هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویټا، هاندا، سنی، نیسان، میتسوبیشي او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
د ازادي میلمه. السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د جنید بنسټ د غره شاعرانو د سګنیو جایزو د ګټونکو په ډله کې یو عقله اسد و چې لومړی جایزه یې وګټله. عقله اسد غزلونه، نظمونه، آزاد شعرونه او لنډکي شعرونه لیکي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له دې ځوان شاعر سره په دې اړه چې لکله رئیس شاعری پیل کړي، شاعری کوم مزامین رنغاړي، د خزینه شعر په اړه څه نظر لري او نور مسایلو مفصله خبرې کوو. د مرکه په پایل کې مل اغلې اسد څخه هیله وکړه چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژني.
سلامونه تکل سیب، تاسو ته ستاسو درنو ورېدونکو ته هیله ده خوشیږي. ډیر زیاته مننه چې مرکه ته مو ماته وخت راکړلو. زمانو مکلاسه ته د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم، او درویش کال وړاندې د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ پیرخیلو کلي کې سګیدل یم. کله چې له دولسم ټولګي نه فارغ شوم، بیا غن وروسته ما مالی جوید تی په هنجه کې زده کړې کولې. غوښتل مې چې راتلونکي کې یو ښه ډاکټر شم، خو دا چې هیواد کې سیاسي حالات بدل شول او حکومت نوی شو، نو دا غي سره زمونږ زده کړې نیمایي کې وتړل شولې. او تر دریم کال پورې ما پوهنتون ولست، او غن وروسته بیا زه په کور شوم.
مونږ په افغانستان کې له خوګیانو نه تقریبا زیات شاعران او لیکوال لرو. په خوګیانو کې څه خبره ده چې دومره زیات شاعران او لیکوال پکې پیدا شوي دي؟
ډیره مننه تکل سی. داسې کوم خاص علت خو ماته معلوم نه دی چې هلته ولې شاعران ډیر دي، یا د هغوی هغه فکرونه د شعر دپاره ډیر جوړ شوي دي. خو د تر ډیره پورې د خوګیانو ولسوالۍ د غره لمنه ده، شنې درې پکې زیاتې دي. بیا دغه ځای خلک زما په نظر باندې چې کله بیرون راوځي دغه خپله سیمه ګوري، دغه ځای ښکلاګانې ګوري، نو د دوی په فکرونو کې شاعرانه الفاظ را پیدا کیږي او هڅه کوي چې لیکل وکړي. نو ډیر شاعران د خوګیانو ولسوالۍ چې خدای بخلې تراب سه سی ما تریره پوری شورونه ملوستی دی او دیم پخپل اوریدلې دی یو خرو هي نور ته ورکوي د سی الفاظ شغلی کلی دی نو د نورو د پاره یو لارې ورته انتخاب کړی دی چې نورم باید برخه کې هڅه وکړي لیکل وکړي مختلف شي نو دا سی کورنۍ کې یا په سیمه کې چې یو شاعر را پیدا کیږي یا د شعر نه غیر یو بل څوک یو برخه کې هڅه کوي مخته ځي نو نورو سره هم داسې یو فکر پیدا کیږي تر څو دغه برخه کې زه هم کار وکړم او یو شخصیت ځان ته جوړ کړم.
طبیعي ښکلاوې یا په خپله طبیعت په مجموع کې څومره ستاسو پر شعر اغیز کړی؟
زه تر ډېره پورې دغه شنې درې او د سیند غاړه او بیا ویاله او دغسې منظرې ما ته ډېر زیات خوند راکوي چې تر ډېره پورې زما هڅه همدا وي. زما خوښېږي چې دا د خلکو د شور ماشور نه د ښار د شور ماشور نه زه داسې په یوه راحته او ارامه ځای کې اوسېږم چې هلته دغه شنې درې زیاتې وي د مرغانو شور ماشور وي نو دغسې ځایونه مې خوښېږي چالتہ زکینم لیکلو کرما نو زما په شیرونو کې تړیره پوری دغه سی موضوعات ما پکې راخستې دي نو ځینې غزلونو کې ما ځینې بیتونه داسې لیکلي دي چې په طبیعت باندې را څرخي د مرغانو په شور ماشور باندې را څرخي د ویالې غاړه نو دغه سی موضوعات ما خپل شیرونو کې ډیر راخستې دي.
کوم یو مثال د اوس شته د در سره تیار چې راتویل ولې
دا کله به زما یو شعر دی چې وایي غاړه د سیند د اوبو شور او تنهایی هم ده او ستا له یاد سره مې مله جدایی هم ده د دغه ښار د هر یو مخ تر شا څلور مخونه چې څومره شور دی دومره ډیره ځانځاني هم ده زما د آزاد د دې ټولنې ضرورت هم دی خو د ځان پټ ساتل مې لویه مجبوري هم ده د زړه تنګون انوم د پښتون او د ریواز موضوع که ضروری نه ده نو ډیره ضروری هم ده خایسته دره شور د مرغۍ او ستا خوږی خبرې نو دا فطرت هم طبیعت هم موسیقي هم ده ما کلی مخې ته شي شاعري هم ده چای د زعفران د وطن ګړه او یخنی هم ده.
ډیراله ډیر علی شیر امغه سې چې تاسو یادونه وکړه واخاند طبیعت اغیز شته تاسو په دې شعر باندې نه غواړم پوښتنه چې په مجموع کې هغه مضمون محتوا تاسو د شعرونو کوم مطلب کوم موضوعات رنغاړي؟
تکل سی تر ډیره پوری ز چلیکل کوم شعر رخلم په افغان ټولنه کې نجونې سي څومره سخت ژوند لري یا وایي هغه د ټولنې نه داسې په څنډه شوي دي نو زما شعرونه کې تر ډیره پورې ما هڅه کړې ده چې د نجونو غږ پکې راواخلم د دې سره په څنګ کې همدغسې د طبیعت اړوند کوم څه وي د هېواد ښکلاګانو په تړاو باندې او نور هغه څه چې زما په زړه کې وي هغه څه چې یو بل څوک لیکلی نه شي مثلا د یوې مور د یوې خور یا هم د وطن دغه پیغلې چې هغوی اوس مهال له کومو ستونزو سره ژوند کوي نو تر ډېره پورې زه هڅه کوم چې د هغوی غږ راواخلم او تر نورو پورې ور ورسوم.
ډېره زیاته مننه آغلي اسد که دا راته ووایاست لطفا چې څه فکر کوئ چې د جنید بنسټ تاسو ته په کوم دلیل د کال د ښځینه شاعرې جایزه یا لقب یا نوم درکړ؟
ډیره مننه دکل صاحب د جنید شریف بنسټ لوري چې کومه جایزه ما ته راکړل شوې زه بیخي ډیره خوشحاله یم دا د معنوي اړخ نه چې ما ته څومره لویه جایزه وزې هیڅ ویلی نشم او دا چې دا ولې ما ته راکړل شوې ده نو په دې باندې خپل هغه د بنسټ کارکوونکي او ټول لیدونکي به پوهېږي چې ما کوم موضوعات چې ما لیکلي ما کار پکې کړی دی نو هغوی سره مې شریک کړي وو نو داسې یو حیرانوونکي حالت کې زه دې جایزې سره مخ شوی وم چې زه تاسو ته هغه احساس اوس بیانولی نشم چې زه څومره خوشحاله وم نو دا چې د جنید شریف بنسټ لوري د افغان نجونو سره او د دې سره په څنګ کې د نارینه شاعرانو سره غشي په ټولنه کې کار کوي او دوی بیا په دغه برخه کې دغه جایزې ورته ورکوي نو موږ ترې بېخي ډېره مننه کوو دا زموږ لپاره یو لوی ویاړ دی او موږ لپاره یو داسې خو احساس را کول دي چې موږ نور مو هڅه کوو تر څو په دغه برخه کې کار وکړو او مختلف شو.
او هغه ژانرونه چې تاسو یې لیکي یوازې شعر دی او په نثر کې په لنډو کیسو کې هم څه اثر لري؟
تکل سب زه د غزل ترڅنګ لند کې شعرونه هم زیات لیکل دي، هغه لرم غي برخه کې وسم لیکل کوم او مخکې مې هڅه هم دا وسی د غزل ترڅنګ لند کې شعرونه هغه سپین شعرونه ورته وي هغه لیکم او د دې سره په څنګ کې مالند کې سی هم لیکل دي. یو ټول غمې چاپ تو کړی ده تر څو چاپ ته ورکړم خو تر اوسه پوری چاپ کړی مې نه دي. نو لند کیسو کې هم تړیره پوری ما د انجونو غاټ پکې راخستې دي، هغه د غوې ستونزې مشکلات مې پکې راخستې دي. زمونږ په کلیو کې چې ما ژوند کړی دی او هغه کلیوال سیمې تړیره پوری رسنیو ته نه تیرا وتل یا نه د سې د غزې د خلکو ژوند کوم چا ته ډیر معلوم نه، نو زه تړیره پوری ما پکې هڅه کړې ده چې دا غوې مګه روزمره ژوند پکې راوخم چې هلته څه تیریږي.
د نجونو د درد او مخصوصا په د اوسنیو شرایطو کې هغه محدودیتونه چې زمونږ نجونې او ښځې ورسره مخامخ دي، دا یو ډیره لویه مسله ده او ستاسو په شعر کې هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ځای لري. ځینې وخت درد دومره زیات شي چې تر نشي کولای هغه د شعر په چوکاټ کې راونغاړي. کله کله له داسې یو حالت سره مخ شوي یاست چې مثلا یو تخیل، یو فکر، یو الهام دی، یو شعر یا د یوې ادبي لیکنې درته راغلی وي او ونشي کولای چې هغه په ادبي قالب کې راونغاړي یا ولي کې شعر ترې جوړ کړي، کیسه ترې جوړه کړي یا بل ادبي فارمټ ترې جوړ کړي.
ځینې وخت ځینې موضوعات پیدا کېږي چې زه غواړم هغه شعر کې راواخلم، بیا چې څومره هڅه وکړم بیا چې شعر کې ونشم کولی نو حتماً بیا یو لنډه کیسه کې هغه موضوع رانغاړم، فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم لنډه کیسې ته دا واړم. ځینې وخت داسې کېږي چې زه غواړم لنډه کیسه ولیکم نو هغه بیا بیرته خوند راته رانه کړي، نو بیا فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم شعر ته واړوم. نو دغه سی موضوعات سره ډیر پورې مخ کیږم، خو ځینې وخت کوم څه خوښ نشي بیرته ایسته کوي، کوم څه بیرته خوند راته راکړي ځان سره وساتم. نو دا زموږ د روزمره کنه وختونو کار وي چې په کې لګیا او څه مو خوښیږي راخلو څه مو سی بیا خوښ نشي بیرته بیا لري کوم.
لڅو کلنین لیکنې کوي په دې خاطر پوښتنه کوم چې څومره آثار مو تر اوسه پورې لري غورځولي او څومره پاتې دي؟
تکل سی بو د ډیرو کلټو راسی اس ما د لیکلو سره علاقه ډیره زیاته وکړم. ما مخکې یادونه وکړل چې ما مالی جویتی په انځ کې زده کړې کولې، خو زه ډیره وړه وم د پنځم ټولګي کې د خوانځي وم چې نو ما د پښتو مضمون سره به ډیره علاقه مې ور سره لرله. نو تر دې پورې چې ځینې خاطرات دغه وخت ما سره وسم دي چې خوانځي کې استاد و د پښتو مضمون، نو هغه په ډیره مینه باندې دغه د پښتو مضمون زده کړې مونږ تر کوله. بیا کله چې ما به استاد سره درس ویل په دې ټولګي کې دا د نور نجونو په نسبت باندې ما عمر ډیر زیات کم و ډیره وړه وم، نو تاسو به اورو کړئ چې دا د پښتو مضمون د پیل تر پای پورې د دې ټول لغاتونه د دې په منځ کې چې څومره درسونه راغلي وو دا ټول ما هم داسې په یادو باندې زده کړي وو. نو یو ورځ زموږ ټولګي ته زموږ د ښوونځي سره معلم راغی، نو همداسې نجونو نه پوښتنې کولې چې څوک په درس باندې پوهېږي څوک نه پوهېږي. نو هر یو چې کول هر یو چې کول زه چې کله پورته کړم نو دا څومره نجونې چې چې کړې وې، نو دوی کې نشته د پښتو مضمون کې ورنه دا د لغاتونو پوښتنه وکړله، نو څوک پوهېدي څوک نه پوهېدلې، دغسې مشکلات دغسې نه پکې زیات وو. نو کله چې زه پورته کړم د هر یو پوښتنې ځواب ما ورته ورکړی دی، نو هغه استاد چې مونږ د همدې مضمون وه بیخي ډېره خوشحاله وه. او په وروستۍ کې زمونږ سر معلم صاحب هغه ته ما خندلي معلم دا کتاب وزه اخلم زه وتانه یو څه پوښتنې وکړم ته ماته ځواب راکړه. نو هغه سر معلم صاحب زمونږ په خندا شو کتاب کې خودم دغه د زمونږ د صنف نه ووتو. نو ما ته هغه وخت ډیر زیات وسم لکه کسم ډیر زیات د ماشومتوب وخت خو وسم زما ما سره په فکر کې هغه وخت نشته، دغه خاطرات را سره موجود دي. نو هغه وخت نه ما د پښتو مضمون سره زیات علاقه لرله، د دې سره په څنګ کې ما غوښتل چې رسنۍ کې باید کار وکړم شم از بعد یو بجسته خبریال شم خو بیا یو وخت داسې شو چې کلالو خوونځي فارغ شم بیا غز منګ لار وی خي بدل شو لزکه داسې وضعیت کې منګ راګی شي وسی نو مشول کولې چې ز ژورنالیزم په ځای شروع کوم او کې درس وایم نو بیا زما تک په انتون دا ورکه کې مال جوی تیپ ته شو غز کې ما درس شروع کړلو خو د دې سره په څنګ کې تما خبریالي برخه کې کار کړی مالک والیم کړی دا دغه برخه سره زما علاقه به خې ډیره و نو تر نن ورځې پورې هیڅوک هم داسې فکر نه کوي چې ما دې مال جوی تیپ په انځ کې نیمه زده کړې کړې وي ځکه نیمه خو بیا موږ نه د مخ کې یادونه وکړلې شي کله چې هیواد کې حکومت بدل شو نو هغې نغز موږ په زده کړو باندې ډېر بد اغېزه وکړه زموږ پوهنتونونه تر نن ورځې پورې تړلي دي نو پوهنتون ما بشپړ نه شو کړلی خو د دې سره په څنګ کې ما لیکلو برخه کې زیات کار وکړو اوس یې هم کوم
دا لنډکی شعرونه چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه چې تاسو خوښیږي دا مو همدلته د مکتب په دوره کې یعنی له ماشومتوب نه پیل کړل او که وروسته له دې فارمټ سره بلد شوی
نه تکل سب کله چې هغه وخت کې ما زده کړې کولې درس مې ویلي نو تر ډېره پورې هغه د ښوونځي درسونه کې موږ مصروف وو او نورو برخو ته هم دومره لاسرسی نه لرلو خو زه په یولسم ټولګي کې وم چې هغه وخت نه ما لنډې کیسې پیل کړې بیا ښوونځي کې ځینې برنامې به هغه وخت کې راتللې نو موږ به دغه لنډې کیسې ورته سپارلې هغې کې ځینې جایزې هغه وخت کې موږ ته د ښوونځي په دوران کې هم راکړې وې بیا چې کله له دولسم ټولګي څخه فارغه شومه نو هغه وخت کې بیا غزل سره زما زیاته علاقه پیدا شوله بیا مې دې برخه کې هم د سیلندکي شیرونو بس کله به چې اوسګار اومه د درسونو هغه د کور د کارونو هر څه نه زه به مې کله رازر ولیکم کله به مې زه ولندکي شیرونو ولیکم نو هغه نو وروسته مې دې برخه کې کار شروع کړو
یو همدغه د لندکي شیرونو یو نمونه د خپل لیکنو اوریدونکو ته داوس اورولای شي
تکل سی اوسما لندکي شیر چې یو دې وای مراشه له تا سره مې ګډه مطالعه ارمان دی اوس ما د زړه الماری له هر ډول کتابونو ډکه ده ته هغه لوله زبستا سترګې
ډېر الله دا یوازې په همدغو لنډو شعرونو کې تاسو آزاد شاعري کوي او که د آزادو شعرونو نورې نمونې هم لرئ
بالکل تکل سب آزاد شعرونو برخه کې کار مې کړی دی زه د غزل تر څنګ نظمونه هم لرم هغې برخه کې مې ځینې نظمونه مې لیکلي دي چې زما یو نظم د پښتني په نوم باندې کله چې ما نشر کړلو نو ډېرو خلکو خوښ کړو ډېرو زه وستایلم ورباندې د دې تر څنګ نجونې چې افغانستان کې اوس له زده کړو څخه منع شوې دي دې برخه کې ځینې نظمونه شیان ما لیکلي دي نو شته دی داسې هره برخه کې چې زما وس رسېدلی دی هغه چې زما زړه غوښتي دي چې باید دغه برخه کې زه لیکل وکړم نو داسې لیکل ما کړي دي
دا نظم چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پښتنه دره تلوستای شي دا اوس اوریدونکو ته وړاندې کولای شي
بلې هو تکل سب زم دا اوس پیوې نظم تکل سب انواني هم د پښتنه وې زه یو داسې پښتنه يم چې پیدا شوم خفګان او خوشحالي هغه سینه و لکه څنګه چې پوزوي وي چا خواږه کور تر نه وړل چا کوڅو کې منډي نکړي چا مې سیره هم و نه کړ خپلوان هیڅ خبر نه کړل چا مې غوږ کې اذان نه کړو چا په غوږ کې پورته نه کړم چا مې مخ ته هم کتل نه خو بس انو مې پښتنه شو تش نامه شو لرا پوي زه یو داسې پښتنه يم زه یو داسې پښتنه یم که ګیډي راوړم نو خیر دی که پردو کورو کې ګرځم په پیسو بړستنې ګنډم که پنبه راټولومه که زیړ وږي سپینومه دا به هیڅ خبره نه وي که پردي کور کې کار کومه که ګرځېږم په بازار کې د یوې روپۍ سوال کومه یا چې مخې د جومات کې زه پردي بوټان پاکومه د دې ټول جواز شته دی خو ښوونځي ته تلل مې کفر زه یو داسې پښتنه یم زه یو داسې پښتنه یم چې ژړا مې مکرتوب وي او خندا مې سپینسترګي وي، چوپه هم پاتې دی نه شم. وایي دا دې څه نخرې دي که خبرې دې کولې؟ وایي اخ دا دې لا بله غټه شوې لونډ غواړي، دا دستور دی له پخوانه انساني خدایانو ویلي چې بس ښځه یا د کور ده، که د کور نه وي د ګور ده، نه حق غواړي نه شته دی. زه یو داسې پښتنه یم چې ګودر زمون کعبه وي، تاوېدل ترې طوافونه، له ګودر نه تر خپل کوره، بیا له کوره تر ګودره، د صفا مروه مزل وي، د سنځلو ډکونه چې په کاڼو باندې ولو، دا زمونږ د شیطان څلې، د چینې اوبه زمونږه د زمزم نه کمې نه دي، او کدی موږ ته زمزم دي. بس دا زما د پاره هر څه، دا زمونږ عبادت وي، دا عمره وي موږ د پاره، دا زمونږ د پاره حج وي. زه یو داسې پښتنه یم چې ارمان مې باید نه وي، کارمان ساتم نو کفر، په یادونو د یو چا کا زړه ودان ساتم نو کفر، خره بزی غواګانې خیر دی، که جانان ساتم نو کفر، یا په بدو کې واده شم، یا به خرڅه په ولور شم، خو کمرمه که سوزیږم غږ به نه باسم له خولې نه. زه یو داسې پښتنه یم د هوس سپی را پسې وي، له خپل کور نه تر ښوونځي مې، له ښوونځي تر پوهنتونه، له پوهنتون نه تر دفتره، څوک مې غله ته عزت ناست وي، څوک مې لار کې د منزل د یو څه بدل کې واړي. زه به خاورې ملالۍ شم، زه به خاورې زرغونه شم، فکر نه کوم که نازو شم، زه به خاورې عقله شم. زه یو داسې پښتنه یم.
ډیر اعلی، دا ډیر عالی نظم دی. عقله جانې، د دې نظم په باب غواړم پوه شم چې دا څنګه تاسو ولیکه، څه وخت و چې دا شعر مو ولیکه؟ دا پوښتنه زه ځکه کوم چې غواړم پوه شم او اوریدونکي هم واوري چې تاسو په الهام باور لرئ، او که فکر کوئ چې یو شاعر که وغواړي یا یو فکر ورته پیدا شي، کولی شي چې یو شعر پیل کړي او پای ته یې ورسوي.
تکل سیم دا د الهام یادونه تاسو کړل، زه کوی ما الهام باندې زه باور نه لرم، ځکه تر ډیره پورې ما چې کوم وخت کې غوښتل چې زه شعر ولیکم، نو دا شعر برخه کې ما به داسې فکر کولو چې زه هیڅ نه پوهیږم، نه شم کولی، نو ما به ډیر وخته پورې همداسې احساس کولو چې زه نه شم کولی. بیا هغوی ټول ملګرو ما ته همدا ویلي چې ته کولی شې، ته هڅه وکړه، ته خواري وکړه، غلطي ولیکه، خو پیلې کا. خو کله چې ما په رښتیا یعنی جبري به مې په ځان باندې کول، بس کتابچه به مې راخیستله، په جبري ډول باندې یو موضوع ما غوښتل چې باید دا زه غزل ترینه جوړ کړم، نو څو ځله که غلط به مې ولیکه بیرته به مې سر نه کوم، مثلا نن ورځ به مې ولیکه سبا ورځ باندې چې بیرته به مې زړه وشو چې دا ما سم نه دی لیکلی، بیرته به مې بدلولو. نو که چېرې یوازې موضوع د الهام وي، نو هغه وخت کې ما به ټول پوره کولو، بیا سبا ورځ بیرته ایډیټ ته یا کوم بل څه بې ضرورت نه و، ځکه ما به ویلي چې ما ته خو پرون د دغې موضوع په تړاو باندې الهام راغلی و. نو ما په داسې یو حالت کې دغه لیکل کړي دي چې قصدي به مې هڅه کوله چې زه باید وی شم کولی، زه ولې نه شم کولی، ځکه علاقه نه ورسره وه، خو هغسې فکري ورته یا جوړه نه وم، یا په دغه موضوعاتو باندې تر ډېره پوهېدلم نه. خو ما چې کله ښه زیاته خواري مې پکې وکړله، نو ما وشول کولی چې زه باید همدغسې پکې مخکې لاړه شم. او دغه د نظم یادونه متکل صاحب وکړه، داسې افغانستان کې کله چې د نجونو ښوونځي وتړل شول، دغه نه وروسته موږ بیا هم پوهنتونونو تللو، خپل درس ته مو دوام ورکړی و. نو بیا یو ورځ داسې ناڅاپه راغله چې د پوهنتون دروازې هم د نجونو په مخ باندې وتړل شوې، او په رسنۍ کې اعلان وکړو چې تر امر ثانی پورې پوهنتونونو ته هم نور نجونې نشي کولی چې راشي، تر څو چې موږ ورته ویلي نه وي. نو هغه امر ثانی تر نن ورځې پورې دوام پیدا کړو، تر نن ورځې پورې پوهنتونونه او د نجونو ښوونځي دروازې خلاصې نه شوې. نو کله چې بیا د نجونو پوهنتونونه وتړل شول، بیا په رسنیو کې هغه شور ماشور چې نجونو راپورته کړو، د دې په څنګ کې هغه حالت چې ما باندې تیر شو، هغه وضعیت چې ما په ځان باندې تیر کړو چې موږ باید دې نه وروسته نور پوهنتون ته لاړې نه شو، یو نامعلوم وضعیت سره موږ مخ شو. نو دغه نظم هغه وخت کې بیا ما لیکلی و.
یو بل پښتنه چې غواړم حتما تاسو ځواب ورکړئ، البته د دې تاسو د نظم په ارتباط ده. خزینه شعر یو مسله ده چې نه یوازې په پښتو شعر کې تر اوسه پورې لانجه ده، په دې خاطر چې زنانه حس یا د خزینه حس په شعر کې کم دی. خزینه شعر ستاسو له نظره څه ډول دی؟ دا اوس البته موږ یو مثال په دا ستاسو په دې نظم کې ولیده، مګر غواړم چې لنډې راته شرحه کوي چې د یوې ښځې روح یا ښځینه روح د ښځې په شعر کې څه ډول انعکاس کوي یا څه ډول راتلی شي.
د کله چې زما چې کلم د خپل شعرونه نورو ته ورولي په سوشل میډیا کې مې نشر کړی، تر ډیره پورې ماته چې هغه د خلکو بیرته هغه مسج راځي، نو هغوی ماته دا خبره کوي چې دغه د نورو خلکو په شعر کې کنه چې کله خزینه شاعران مونږ لولو دا په شعر کې تر ډیره پورې نارینه فکر راخیستل شوی وي، ستاسو داسې موضوع په کې نشته دی. نو ما مخکې مې یادونه وکړله چې زه کله شعر لیکم زه یو بل نجلۍ چې هغه د ژوند له مشکلاتو سره ډېره زیاته مخ وي، هغې یوه کیسه زما مخ ته تېره شوې وي د یوې نجلۍ د ژوند یا د یوې مېرمنې د ژوند چې هغه له څومره ستونزو تلوي یا څومره مشکلاتو سره مخ شوي، زه هڅه کوم چې د هغې فکر راواخلم په دې خپل زړه کې ځای په ځای کړم چې دغسې یو حالت کې که چیرې زه وای دغه حالت په ما باندې تېر شوی وای نو زه به څه ډول یو وضعیت سره مخ ووم. نو د دې سره په څنګ کې کله چې دغه پښتني دودونو کې مونږ ځینې لباسونه لرو ځینې شیان لرو، نو تر ډېره پورې ما هم دغه برخې که نه مثلا لونګ او زونډې او افغاني لباسونه او بل څه بل څه دغه ټول شیان ما په خپلو شعرونو کښې راخیستي. نو زه داسې احساس نه کوم چې زما په شعر کې هغه نارینه فکر دې زیات وي، ځکه زه هر وخت چې لیکل کوم نو زه د یوې بلې ښځې هغه د زړه کې چې د هغې کومې خبرې وي، کوم درد وي، کومه خوښي وي، هر څه چې وي هغه زه راخلم په زړه کې ځای په ځای کوم، دغه نه وروسته زه بیا لیکل کوم.
ډېره زیاته مننه. هغو نجونو ته چې فکر کوي چې نشي لیکلی، څوک چې شاعرانه ذوق او فکر لري، د یوه شاعر شخصیت پکې شته، په روح کې شته، مګر نشي کولای چې شعر په کلماتو کې راولي، هغو ته ستاسو ویل څه دي؟
ډېره مننه تکل صاحب، زه د نجونو له دغه فکر سره ډېر زیاته مخالفه یم او زما نه خوښېږي چې کومې نجونې چې لومړي وختونو کې دوی هغه د پلرونو په کورونو کې چې وایي مصروفیات زیات یا یو موضوع بله موضوع، بیا کله چې دوی افغاني ټولنه خو تاسو ته خپله معلومه ده چې نجلۍ اولس شپاړس یا اتلس کلو ته رسېږي بس کورنۍ ورته ورخطا وي او سمدستي هغوی ودوي، نو هغه نجونې چې علاقه هم لري بیا چې کله هغوی ودېږي د واده نه وروسته بیا نشي کولی وایي چې د ماشومانو روزنه او د هغوی هغه ژوند او سختیانې ور په غاړه کېږي، د دې سره په څنګ کې د نوي کور او نوي ژوند که نه شي دوی وایي مونږ نه شو کولی. نو زه دغه د نشم کولی خبرې سره ډېر زیاته مخالف یم، زما نه خوښېږي چې نجونې دغسې موضوع په خپل فکر کې واخلي او بیا هغوی هغه خپل ژوند او هر څه پرېږدي. زه وایم چې که بیخي لس دقیقې وخت هم وي یا پنځه دقیقې وخت هم وي چې زمونږ فکر د لیکلو دپاره وي، د ځان د را جوړولو دپاره، د پرمختګ دپاره، نو مونږ باید هغه وخت ضایع نه کړو، ځکه هر څوک که زه یم کابل نجلۍ د کابله ده، دغه افغاني ټولنه کې هر نجلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ ده، خو د دې ستونزو سره په څنګ کې باید مونږ ماتې ونه خورو، مونږ باید هغه خپل فکر ونه تړو، باید لیکلو وکړو، باید کار وکړو، هغه که په هره برخه کې وي. نو زه د کل صاحب یو یادونه دام کوم چې زه په کلي کې زما یو ملګري وه، هغې سره زه بلده شوم او تر نن ورځې پورې هغه ما سره خبرې کوي، همدغسې یو بل سره هغه دوستانه اړیکه هم بیخي ډېره ده. نو هغه داسې یو کور لور وه چې هغې وایم چې زه یې نشم کولی، خو د دې سره په څنګ کې مصروفیتونه او هر څه هم ډېر وو، خو تاسو باور وکړئ تکل صاحب چې کار ما ورسره شروع کړم دغه د لیکلو برخه کې، نو نن ورځ هغه نجلۍ ته چې زه ګورم نو زه داسې احساس کوم لکه زما استاد چې هغه وي، یعنې هیڅ برخه کې هغه اوس مشکل نه لري، دومره په هره برخه کې لایق او دومره په هره برخه کې پوهیږي. نو کله چې هغه بیا کوم بل چا ته مثال وړاندې کوي چې زما پخوانی ژوند په دې رقم باندې، خو کله چې دغه نجلۍ ما سره کار وکړو زه داسې یو حالت ته ورسېدم بیخي د چا باور هم نه راځي. نو زه وایم که هر نجلۍ علاقه ولري، کار وکړي او یو فکر په دې خپل ذهن کې له ځان سره ولري چې زه یې کولی شم، نو هېڅکله به ماتې ونه خوري.
شاعره عقله اسد د ازادۍ میلمه په خبرونه کې را سره و. عقله اسد د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنې یو جایزو د ګټونکو لډلې و. د ازادۍ میلمه تر بلې خبرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
چھاتی وئی وئی سبحان